سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فریده سیال د تایر روشان د تخنیکي چارو په سمبلغ تر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د پایداره سولې د غرض د اساسي حقونو او ازادیو لپاره د افغانانو ملاتړ کوي. غلی بینټ نن سهار په یو ټویټ کې د کوچني اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي دي اختر د شکرانې زړستوي او زغم د ارزښتونو لپاره زموږ تعهد څرګندوي. نن په افغانستان او د نړۍ په اکثر اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر نومړی ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بېوزلۍ او د خراب اقتصادي وضعیت له امله دې اختر ته یې سم تیاری نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 3 میلیونه وګړو اوړي چې 6 میلیونه یې له قطع یو ګام واټن لري. د افغانستان پوهنه ولسمشر حمید کرزی وایي د نجونو پر مخ د تعلیمي مرکزونو د دروازو تړل او د ښځو له کاره منع کول د هیواد د پرمختګ او پر ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډ دی. غلی کرزی تېره شپه د کوچني اختر په مناسبت په یو لړ ټویټونو کې له طالبانو وغوښتل چې ژره تر ژره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او د کارکوونکو ښځو د راستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. وروسته له هغې چې طالبانو په 2020 کال اګست کې په 15 نیټه پر افغانستان بیرته واکمن شول، لشبګم ټولګي او پورته ښځینه زده کوونکي له ښوونځیو اتلو منی کړی. د 2020 کال په سپتمبر کې د طالبانو حکومت هم پانتونونو ته د ښځینه محصلینو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله تېره شپه په یو لوړ ټویټونو کې لیکلی دي چې په هیواد کې د شتو ستونزو د هواري لپاره اړینه ده چې د خلکو اساسي غوښتنو ته پام وشي، لکه د نجونو او ښځو لپاره د زده کړې او کار حق. د تېر کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو حکومت پر افغانو مېرمنو په داخلي او بهرنیو غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړی او پر کاري ورته بندیز ولګاوه. بیا یوناما د اپریل په 15 اعلان وکړ چې د افغانستان اوسني واکمنانو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې هیڅ افغانه مېرمن له دې سازمان سره د کار کولو حق نه لري. د طالبانو حکومت ویلي دي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانو مېرمنو د کار کولو بندیز د افغانستان داخلي ارزښتي مسله ده او ویلي دي چې ټولې خواوې باید د دې عمل درناوی وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو مطالعه او کار بندیز د دغه هیواد د راتلونکي لپاره ډیر زیانمنونکی بلل شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیره کیرن ډیکر وایي دا او د هغې ټیم په نورو حکومتونو، نړیوالو سازمانونو او خصوصي سکتور کې له نورو اړخونو سره د سوله ییز او سوکاله افغانستان د تحقق ملاتړ کوي. داسې افغانستان چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. میرمن ډیکر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د هغو زرګونو نارینه او ښځو مننه کړې ده چې افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره یې ځانونه وقف کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی د بشري مرستو رسولو لپاره د دوی کارونه اغیزمن کړي دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریالې سوسونا جورج ته اجازه ورکړي څو له افغانستان بیا راپورونه ورکړي. دغې نړیوالې کمیټې پرون په یو مفصل اعلامیه کې ویلي دي چې باید په افغانستان کې پر مطبوعاتو د فشارونو ټولې هڅې ودرول شي. د اعلامیې له مخې د واشنگتن پوسټ مشر ایډیټر سالی بزنی ویلي سوسونا جورج ته چې په اسلام آباد کې اوسي او د افغانستان ترڅنګ د پاکستان لپاره د دوی د بیرو مشره ده دا طالبان له خیت لا ورکړ شوې ده چې افغانستان بیا راپور نشور کولی. واشنگتن پوسټ هم په اعلامیه کې ویلي چې میرمن جورج له افغانستان وروستی راپور د 2021 کال په نومبر میاشت کې ورکړای و. او د اوکراین پوزنن ویلي دي روسیه د سختو زیانونو لګالولو سره سره د اوکراین پر ختیس خار بخموت خپل پوزي عملیات شدید کړي دي. په همدې حال کې پر کیف او پولتاوا سیمه د بې پلوټ الوتکو حمله شوې دي چې زیربناو ته یې زیانونه اړولې دي. بلخوا د اوکراین متحدان د اوکراین ځواکونو ته د اضافي پوزي ملاتړ برابرولو لپاره په چمتووالي بختي. د کیف پوزي ادارې مشر سرهی پوپکو نن په ټلګرام لیکلي د اوکراین هوایي مدافع تیر د کیف پر فضا په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی اتبي پیلوټ الوتکې کشف او وشتلې دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته دا مطلب لرو. د افغانستان په شمول د نړۍ په زیاتره اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر نومړې ورځ ده. په افغانستان کې پاتې کیږو او دا چې نن دغه ورځ افغانان څنګه لمانځي په مختلفو سیمو کې موږ راپور چمتو کړی دی. د مختلفو سیمو حال او احوال به درسره شریک کړو. همدارنګه رسنیو ته به هم ورشو. په تیر کې په اخترونو کې یو تر ټولو د تفریحي یا د سرګرمۍ یوازینۍ وسیله رسنیو وي چې خپلو مخاطبانو ته به رنګ رنګ پروګرامونه جوړول. خو سږ کال رسنۍ شکایت کوي چې د نورو اخترونو په څیر ځانګړي پروګرامونه نه دي جوړ کړي. همدارنګه د اوکراین د جګړې د جزئیاتو ته به هم تم شو چې نوې جګړې پکې شوې دي. نور مطالب هم درته د افغانستان او سیمې او همدارنګه د چې اختر څنګه لمانځل کیږي په دې اړه به درته ولرو. ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. نن د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کوچني اختر نومړې ورځ ده. یو شمېر افغانان وایي سږ کال یې اختر بې خونده دی او د پخوا په څیر شور پکې نشته دی. دوی د سږني کوچني اختر بې خوندي د افغانانو اقتصادي ستونزې او فقر یادوي. جزئیات په دې راپور کې وګورو.
په خارونو کې د موټرو د تک را تک شور خو میشت وګړي د اختر د بې خوندۍ کیسې کوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم کوچنی اختر، خو یو شمېر افغانان وایي د اختر د تیر په څیر خوند نه لري. د تخار ولایت اوسیدونکی فریدون وایي کوچنی اختر په داسې حال کې راورسېد چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مجرد چیز اقتصادی وضعی خراب بده، پیسی نشته، کاروبار نشته، اختر پا پیسو که کاری چه پیسی اینه اینو اختر چندان خوان نلری.
دو زابل ولایت و سیدون که جمعگل به امنیت لبخواه گرنی، خو پا وینای دو خلگو مینه لاخترون و سرکمه شوی. دو حقب خبره دیره کسان فکری سکون نلری.
نن کوچنی اختر اول اوراز ده، تیر اخترو سرای تفاوت او توپیر شته. یو اساسی توپیر دا ده چې تیرو کلونو کې اخترو به ښه جوش او هغه شوق مستی پکې وه، ډیره وه. اوس نسبتا هغه شوق مستی بیروبار نسبتا کم ده. تعداد خلک د فقر په اساس نشي کولی چې مثلا اخترونه یا سږنی کوچنی اختر په هغه طریقه چې باید ولمانځل شي ولمانځل.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خوشبو بیا وایي چې په تیرو اخترونو کې له خپلو ملګرو سره له اختر دوه ورځې وړاندې د چکر لپاره چمتووالی نیوه، خو د هغې په وینا چې په دې اختر کې پارکونه بند دي او د چیرته تک لپاره هیڅ اراده نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
باندې لکه لاړ شو یو چیرته چکر لپاره، خو دلته چې دا پارکونه هم بندي، نجونې لکه ځینې کورنۍ اجازه نه ورکوي او هغوی هم نځي. ما سره لکه تفاهم داسې برابر نه دي چې لاړ شو هلته که طالبان ونیسي او که مونږ ویسي یاس، نو داسې ستونزې ډېر دي ځکه دلته پارکونه بند دي او رستورانتونه هم بند دي.
سعودي عربستان د اپریل 28 د جمعې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ اعلان کړه. د عربستان له دغه اعلان سره د طالبانو حکومت هم تیره شپه د افغانستان په وخت شاوخوا 10 بجې د جمعې ورځ په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړه. له بلې خوا به یو شمېر پخواني او سیاسي چارواکو په خپلو اختریزو پیغامونو کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د دوی په اختریزو پیغامونو کې تر ډیره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره په جدي کار کولو ټینګار شوی. د طالبانو مشر ملا حبت الله خون بیا په کندهار کې د اختر له لمانځه وړاندې وینا کړې او د وینا ډیره برخه په افغانستان کې د اسلامي نظام پایښت ته ورټولوه. هغه ویلي په افغانستان کې هیڅ کفري قانون د نافذېدو وړ نه دی او که نافذ کېدو لپاره یې هڅې کیږي په وړاندې به یې جدي ودرېږي.
بل خوا بیا یو شمېر کوژده شوې جوړې وایي د اختر د اختري وړلو له دود سره چې د افغانستان یو له پخوانیو کلتوري دودونو څخه دی مخالف نه دي، خو د دوی په وینا له زیاتو لګښتونو او اصراف باید مخنیوی وشي. دغه ځوانان وایي سږ کال نوروز، روژه او اختر یو بل پسې راغلل او په اوسني وضعیت کې چې کورنۍ له اقتصادي کړکېچ سره مخ دي، دا نوروزي، رمضاني او اختري وړل ورته ستونزمن دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ځینې کوژده شوې جوړې غواړي چې د اختري وړلو په مراسمو کې د زیاتو پیسو له لګولو ډډه وکړي. سید عالم اربابزاده 25 کلن او د بامیان ولایت اوسیدونکی دی. له کوشته دوه میاشتې تیرې شوې دي. هغه وایي چې د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره د هلک کورنۍ ته ستونزمنه ده په نوروزي او اختري وړلو ډېرې پیسې ولګوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري باید د دا ډول مراسمو په ترسره کولو کې له ډېر لګښت څخه ډډه وکړي.
نوروز داریم، عید رمضان داریم، عید قربان داریم. در نوروز مایی و بران
نوی کال لرو، کوچنی اختر لرو، لوی اختر لرو. په نوی کال کې باید جلبی، ماهی، کالی او طلا واخلو. د دې ترڅنګ باید یو محفل هم ترسره کړو. په اخترونو کې هم باید ورته کار وشي چې موږ د دې توان نه لرو. ان ځینې خلک واده نشي کولای، ځکه په هغه کال کې چې دا مراسم او محفل ترسره کیږي واده ته پیسې نه پاتې کیږي.
مصرف میشه، پولیش وقت جمعوری نمیشه.
در سمنگان ولایت توسیدون که چلور وشت کلنه کوکی سادات او در سید عالم اربابزاده نامزده ازادی راژیو تواویل حق لگفتونه چه کورنه اوز دختر پا مرسومو که لگوی دختر اصلی فرهنگ نده.
خواست ما از هموطنان عزیزی است که
در زمان لحوادوال سغا اختنه داده چه پا نوروز روژه اولو اختر که لذیت و پیسو لگولو داده وکری. حقا دودونه چه اوز محل خلق لری چه پلوی لاس لگفت که در زمان پا کلتور که نشته.
پام دی حال کې د کاپیسا ولایت اوسیدونکو صالح عطازاده وایي چې د خپل نامزاد لپاره د اختر وړلو مخالف نه دی، خو په لګښتونو کې باید اسراف نشي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
امین نوروزی وایي دی یکی از سنانات او فرهنګي است.
د نوروزی او اختری وړلو دود د افغانانو په منځ کې عام دی. انجلۍ ډیره خوشاله وي کله چې ورته اختر ورکول کیږي، ځکه د خویندو او خپلوانو ترمنځ قدر زیاتیږي. خو لزیات لګښت باید ډډه وشي، داسې څه باید واخیستل شي چې هم کورنۍ خوشحاله وي هم موږ.
یو څه بگیرم که هم خانواده خوشحاله شوه هم ما خوشحاله شویم.
د بلخ ولایت اوسیدونکي ګزل اوسکور وایي چې په دغه ولایت کې د هلکانو او نجونو کورنۍ د اختر په ورځ یو بل ته اختری وړي. د ګزل په وینا که څه هم دا لومړی اخترای دی چې د خپل نامزاد له کورنۍ څخه یې ترلاسه کوي، خو د دې په وینا کولی شو په یوې کوچنۍ ډالۍ چې ارزښت یې مهم وي هم یو بل خوشحاله کړو.
باوجود که د سال اول نامزادی مست و یا اولی
که څه هم دا زما د کوژدې لومړی کال دی، یعنی دا لومړی اخترای دی چې د نجلۍ او هلک دواړو کورنیو لخوا یو بل ته وړل کیږي. خو زه د دې طرفداره نه یم چې د افغانستان په دې خراب اقتصادي وضعیت کې بې ځایه مصرف وشي او یا ډېره متی ډالۍ واخیستل شي. هو که وړه ډالۍ هم وي، د نجلۍ او یا هلک لخوا ارزښت یې د قیمت په پرتله مهم دی.
مهم است از قیمت شکده.
د اختری وړلو په مراسمو کې د هلک کورنۍ خپلې نوې ته جامې، د عرایف سامان، وچ او تازه میوه، کیک او کلچه ډالۍ کوي. له بلې خوا د نجلۍ کورنۍ هم د هلک کورنۍ ته روغن جوشي او جوش کړي هګۍ د اختر د ډالۍ په توګه ورکوي، او په ځینو ولایتونو کې د زوم لپاره جامې هم چمتو کیږي. دا دود هر ولایت کلتور ته په کتو سره توپیر لري، خو یو شمېر کوژده شوي جوړې وایي دا مراسم په دې وروستیو کې له خپل دودیز بڼې څخه د کورنیو ترمنځ په یو ډول رقابت بدل شوی دی. دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې اقتصادي بحران ته په کتو باید کورنۍ د جامو او نورو قیمتي سوغاتو په اخیستلو مالی زیان و نوینی، بلکې یوې وړې ډالې په اخیستو سره چې معنوي ارزښت ولري هم کولی شي د اختر دود ترسره کړي.
مین جڑگی ڈے بابے کرشنا دشمن شے بابے ران لاڑے سرلم بابے تر بشل بانتم بلش کلی دتوان چی دش کلو شا پیری زانه جوڑ لکه گوڑی بی دا اختر بشل بانتم بلش کلی لطوان چی دش کلو شا پیری ले छोड़ लत गुडे रे तेरे अख्तर में महबूब वे जमयन जड़की डे बवे सब रेश का दश्वन शेव.
تاسو د اختر په مناسبت سندره واوریدله. همدې موضوع ته تمکیو کو د افغانستان د رسنیو یو شمیر کارکونکو وایي د تیرو کلونو په څیر د اختر کې د ځانګړي د اختر ځانګړي خبرونې نه درلودي. د هغوی په خبره د طالبانو د حکومت لخوا لګیدلي محدودیتونه لامل شوي دي چې یا بیخي د اختر خبرونې ونه لري او یا هم د تیرو کلونو په شان خبرونې دوی جوړې نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
موسیقي او خوښي سرگرمی او خوښي
چچ توت چیندی من چن چن چچ توت چیند ما چه خبر شش
پته جمهوری نظام کې د اختر د ځانګړو خبرونو ځینې برخې مو اوریدلې. هغه خبرونه چې د خلکو د اختر ورځې بې خوښي او رنګینولې، خو اوس چې طالبان په افغانستان بیا واکمن دي کورنۍ رسنۍ دا شان خبرونې نه لري. د یو کورنۍ رسنۍ د تفریح خبرونو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یو نه غوښتن نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا په رسنیو لګول شوي بندیزونه لامل شوي چې دوی ونه شي کړای د تېرو کلونو په څېر اختر ځانګړي خبرونې جوړې کړې.
هیڅ پلان به هیڅ برنامه
محدودیتونه ډیر دي نشو کولای. هغه خبرونه چې خلک یې له موږ غواړي، هغه خبرونه چې د رسنیو پالیسي تقاضا کوي ولرو. له بده مرغه موږ هغه خبرونه نشو جوړولی.
کنسرتونه، سندرغانو سره مرکې، تمثیلي او نورو خوښونکو او خندونکو پروګرامونو په تیرو اخترونو کې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو د خپرونو محتوا جوړوله. رسنیو به میاشت نیمه مخکې دا خپرونې جوړولې. د لمر او ارکوزیا راډیو مدیر رضوان لارمل وایي په دې اختر کې هم دوی ځانګړي اختری پروګرامونه لري، خو په خبره یې د تیر سره توپیر لري.
د لمر، ارکوزیا او هغه کومې نورې رسنۍ چې همدغه ته موږ یو ځای فعالیت کوو، د اختر لپاره ځانګړي خپرونې شته، اما د تیر په پرتله نه. د تیر په پرتله باندې تفاوت لري. موږ خارجی مواد یا هم تولید شوی مواد په خوابه له هیواده بهر یا هم په نورو ځایونو کې ریکارډ کېده ثبتېده هغه نه نشرو.
په ننګرهار ولایت کې د شرق تلویزیون د نشراتو مدیر نجیب ساحل وایي د تیرو کلونو د اختر د خپرونې وخت مو اوس دینی او ادبي پروګرامونو ته ورکړی دی.
موږ د اختر لپاره د تیر په سیر باندې پروګرامونه بنو سیږي. هغه خو په شان ته تفریح پرونه دومره نشته ده، خو یو څو پروګرامونه مو په څکړی دي خپل همکارانو سره او بیرون په ځینو ولایتونو کې مو د اختر د پر په تیاریو باندې په څو ولایتونو کې کړی. دنه په سټډیو کې مو د خپل همکارانو ترڅنګ د یو څو دینی عالمانو راغوښتي دي دا غیسره د اختر په اهمیت باندې دی.
د اختر ورځ د خوشاله ورځ دی او دا ورځ په کورنۍ کې تر ډیره هم قربانه او هم میلمه خوښوي چې د یو بل ترڅنګ د موسیقي پروګرامونه واوري. خو د طالبانو حکومت کورنۍ رسنۍ ته د خبرونو د جوړولو او خبرولو اجازه نه ورکوي. دوی مخکې له رسنیو د موسیقي په خبرولو بندیز لګولی دی او تازه په دې اړه د حکومت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز مخکې ویلي و چې دغه مرکز د څیړنو پر سټ د شاوخوا شپږ سوه تصویري، غږیز، چاپي او آنلاین رسنیو له نیمایي زیاتې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته تړل شوي دي. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هیواد پریښي او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوي دي. د دې ترڅنګ طالبان له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په کندهار کې د کمیډین نظر محمد خاشه او تر واکمنېدو وروسته په بغلان کې د سیمه ییز سندرغاړي فواد اندرابي د وژل کېدو مسؤول پیژندل شوي، خو دوی په رسمي یا غیر رسمي ډول داد په وژنې نه منلي او نه یې هم رد کړي دي. د دې ترڅنګ لسګونه نور هنرمندان چې د رسنیو اختر په ځانګړي خپرونو کې بېدې خلکو په شونډو مسکا راوستله، واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته یې هیواد پریښی دی. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ نږدې ټول زده کوونکي دا مهال په پرتګال کې دي او هلته یې خپل فعالیتونه پیل کړي دي چې وخت په وخت د هنري پروګرامونو په اړه خبرونه خپریږي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. د ناتو سرمنشي ور بیا په دې پوزي تړون کې د اوکراین د غړیتوب ټاټ ور کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاډور کړی دی چې متحدان به هر څومره وخت چې اړتیا ولري د کیف ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ یو ور بیا په دې پوزي تړون کې د اوکراین د غړیتوب د ملاتړ او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن بیا تر هر وخت چې وي له کیف د متحدانو د ملاتړ ډاډ ورکړ. دغه چارواکو په جرمني کې اوکراین ته چې په ختیځ کې جګړې روانې دي د نورو وسلو د لیږد پر موضوع د بحث لپاره غونډه رابللې ده. د ناتو سرمنشي نن په خپلو خبرو کې زیاته کړه اوس د متحدانو عمده مرکز به پر دې وي چې د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې به اوکراین غالبیږي او کله چې جګړه ودرېږي کیف به د نورو حملو د مخنیوي اراده لري. سټولټنبرګ او آستن په جرمني کې د اوکراین د دفاع د تماس ډلې د غونډې په درشل کې دغه څرګندونې وکړې. په جرمني کې د امریکا په رامشټاین هوایي اډه کې جوړ شوې دغه غونډه کې د 500 هیوادونو استازي بلل سوي چې اوکراین ته د نوري پوځي مرستې پر همغږي بحث وکړي. د ناتو سرمنشي سټولټنبرګ وویل متحدان به د دې غونډې پر مهال اوکراین ته د 2 ډول الوتکو د وارکړې پر امکان هم بحث وکړي. په همدې حال کې آستن وویل چې د دې خبرې به اوکراین ته د مهماتو او هوایي دفاع پر بحثونو متمرکز وي. د دې غونډې په درشل کې د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ویلي د اوکراین د دفاع د تماس ډلې غوړو هیوادونو اوکراین ته د پام وړ ظرفیتونه برابر کړي دي. د اوکراین پوځ نن ویلي د جګړې په میدان کې روسیې له زیانونو سره سره په ختیځ ښار بخمود کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. په همدې حال کې پر کیف او پولتاوا سیمې د بی پیلوټ الوتکو حملې سوي چې زیربناو ته یې زیانونه اړولې دي. بلخو د اوکراین متحدان د اوکراین ځواکونو ته د اضافي پوځي ملاتړ برابرولو لپاره په چمتووالي بوخت دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهای پوپکو نن په ټلګرام کې ویلي د اوکراین هوایي مدافع تیر شپه د کیف پر فضا پیرن کې د شاهد په نوم جوړ شوی اته بی پیلوټ الوتکې کشف او ویشتلې دي. د پوپکو په خبره د لومړنیو راپورونو له مخې چاته د سر او مال زیان نه دی اوښتې. بلخو په ختیځ سیمه پولتاوا کې پوځي مشر دمیترو لونین ویلي چې د روسیې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې یو ملکی زیربنا زیانمنه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم افغانستان ته ورځو. په افغانستان کې شمیر کورنۍ وایي سکاله د اقتصادي ستونزو له امله ونه شو کولی د اختر دسترخوان چمتو او د تیر په شان له خپلو میلمنو په خو میوه او خوړو سره پالنه او میلمستیای وکړي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې سکاله سربیره پر دې چې د اختر دسترخوان رنګین نه دی خپلو ماشومانو ته د اختر جامې هم نه دي کړي. په کابل کې د وچو میوه یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې سکال خلک د اقتصادي ستونزو سره د دوی خرڅول او هم باندې منفی اغیز کړی دی چې دوی خرڅلاو هم ډیر زیات نه و. دا راپور دی وی بي وزلي خزي په غک پیلي کې
د سګنې اختر نور اختر نه بیا خو بد نه و.
په هیمه چې د میدان ورته کولای تو سیدون کې او د دریو ماشومان مور دا وای چې میړې ناروغ دی او ماشومان هیله درلوده چې د اختر لپاره به نوې جامې جوړې کړي. خوب خبره یې سکل اقتصادي وضعیت لا خراب شوی او د تیرو کلونو په څیر یې ونه شو کولای چې د اختر دسترخوان هم چمتو کړي.
د نور اخترو کې به لږ نه خوات مې زیو شې نه شې په ما خسته سګنه دې سخت اختر باندې راغله او ډېر سخت مشکلات ان ولاد رحم وکړي.
همدارنګه د تیر حکومت د دولتي ادارو یو شمېر متقاعدین هم وایي چې سکل یې د ضعیف اقتصاد له امله ونه شو کولای چې د اختر په ورځو کې د میلمنو لپاره له وچې او تازه میوې ډک دسترخوان چمتو کړي. یو له دغو متقاعدینو عبدالبصیر چې د کابل خر اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل
مخکې خو د موږ اخترونه په واقعیت سره به اخترو چې ماشونه هم درلودل او خپل په دسترخوان کې تازه میوه وچې میوه ترکی کلچې او شیرین رنگارنګ شیرینګانی به ماخښته. خو متاسفانه چې کله امارت اسلامي راغلی موږ ته چامش نه راکړی اوس دغه شیانو په خاطر باندې ناکام پاتې وي.
په تیرو دوو کلونو کې سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې د دسترخوانونو په تیره د اختر دسترخوان رنګینۍ کمې شي. ډیری خلکو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي او ځینې نور لکه د وچو میوو پلورونکي د پخوا په څیر پیرودونکي نه لري. په کابل ښار کې د وچې میوې پلورونکي وایي چې د بېوزلۍ زیاتوالي له امله د پیرودونکي او د پلور کچه راټیټه شوې ده. د کابل ولایت په سرای شمالي سیمه کې د وچو میوو پلورونکي محمد عیسی ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د عوایدو کمیدل د دوی په خرڅلاو منفي اغیزه کړې.
پخوا به خلک په ډېرې خوښۍ د میوو اخیستو ته راتلل، آن د میوو به یې هم نه پوښتله، صرف دومره به یې ویل چې دا میوه مې په کار ده، تیاره یې کړئ چې وړم یې. سږ کال د بیلګې په ډول که خلکو پخوا دوه کیلو پسته اخیسته، اوس یو کیلو یا 250 ګرام اخلي. په همدې توګه نخود، چهارمغز، هر څه لږ لږ اخلي. خلکو اقتصاد خراب شوی او موږ هم په تېر یو نیم کال کې ګټه نه ده لیدلې.
دفتر دسترخوان چمتو کول په افغانستان کې یو پخوانی دود دی چې خلک خپل اقتصاد ته په کتو سره یې چمتو کوي. له وچو او تازه میوو څخه نیولې تر کیک او کلچو او ان له غوښو جوړ خوراکونه په دې دسترخوان ږدي. افغانتي سنګر د لغمان ولایت اوسیدونکی په یاد ولایت کې د اختري رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
او بعضې رواجونه هم دا و چې په یو کور کې به ډوډۍ زموږ تیاره وله، بیا به هغه به ډله ټول براتله دې کور ته، دې کور به بیا به دا کور والا هم ځان سره دې ډله اخیسته، بل کور ته به دوالته هم ډوډۍ د غرمې خوړل کېدله.
اختر د مذهبي جشن په توګه په افغانستان کې له کلونو راهیسې په ډېره ښه توګه لمانځل کېږي. له خورا عام دودونو څخه یې خپل خپلوانو، اشنایانو او ملګرو کره د اختر په ورځو کې تګ راتګ دی او خلک خپلو میلمنو نه د ښې میلمه پالنې په دود دوی ته د اختر دسترخوان برابروي. خو له تېرو دوو کلونو او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د خلکو اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بېکارۍ د زیاتېدو له امله ډېری کورنۍ وایي چې لکه د پخوا په شان اختر ته چمتووالی نشي نیولی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د همغږي دفتر د احصایې له مخې اوس مهال 28.3 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر څخه 6 میلیونه خلک له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په دویمه نیمایي کې درته د ازادۍ میلمه د مرکو ځانګړې مرکه درته لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو ساسي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام رسوالۍ څخه مې ستاسو سره اړیکه نیولې. تر ټولو حواله د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت تاسو ټولو ته او د افغانستان ټول مجاهد شریف او مظلوم ولس ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د اختر د نیکمرغۍ او خوشحالۍ اختر وي. نو راځو دې ته چې زموږ ډېر شمېر افغانان متاسفانه چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د ټولو سرمایدارانو لوڼو څخه مې دا غوښتنه ده چې د خپلو بېوزلو افغانانو لاسنیوی دې وکړي او اختر ته دې دوه جوړې کالي نه کوي، بلکې یوه جوړه دې خپل یو بل بېوزله ورور ته هم وکړي. نو افغانان ډېر بېوزله دي، اقتصاد یې سخت کمزوری دی. د ټولو سرمایدارانو وړونو څخه مې دا غوښتنه ده چې په دغه اختر کې دې د خپلو غریبانانو وړونو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي.
سلام تاسو ته، ټولو ته د رادیو ازادۍ ټولو کارمندانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. خدای عبادتونه، روژې، تراویح ټولې قبول کړه. خدای مسال ژوندۍ ولره، سندوادي او موافقت غواړم. خدای پامان.
سلامونه امنی که هیلی دی ازادی رادیو محترم و کارکون کاوریدون کوتا. زه محمد ازغر دی غزنی ولایت پیلن په کابل کې زندگی کوم. تاسو نو یو موضوع په فیسبوک پانه باندې چې اختر تم څه تیارای نیولای ده. والله زما قسم وروره کدی بیګا په کور کې لمو یو نس ډیر دغه سیمو پر کم خلک دی. نور تیارای خو پرده هیڅ د سړی لاس نه رسیږي. کار نسته، ځوان نسته، زندگی نسته. نو شکار ځوان زندگی نه، یعنی د حیات هم لا کالي ولا کرا وړي وری پراته دي، نه پیسو له وجه. نو نور تیارای خو ډیر لري خبره ده چې یا دې مو میوه اخیستې یا دې نور دا شیان اخیستې چې هغه د اختر د مبارکی د پاره د خوغه شیخ هم بیخنه دی اخیستی ډیر د مو پر رقم ملیونو ملیونو خلک داسته سي دا شی مشکل کی د تاسو مننه ستاسو یو ډیر ښه موضوع په فیسبوک پاڼه باندې خبروي یعنی ډیر درد دي د خلکو د زړو یو غاګ د ستاسو خلکو ته رسوي خو وخت ته وایم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تو یمنی مای تر اور رسیدو مخکل دی چې درته د آزادې میلمه پروګرام لرو لند خبرون ته ورسم د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د پایدار سولې د غرض اساسي حقوقو او ازادیو لپاره د افغانانو ملاتړ کوي. ښاغلی بنټ نن سهار په ټویټر کې د کوچني اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي اختر د شکرانې زړسوي او زغم د ارزښتونو لپاره زموږ تعهد څرګندوي. نن په افغانستان او د نړۍ په اکثر اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي دي د نجونو پر مخ د تعلیمي مرکزونو دروازو تړل او د ښځو لپاره نیکول د هیواد پرمختګ او پرزان بسیانی په وړاندې لوی خنډ دی. غلی کرزی تیر شپه د کوچنی اختر په مناسبت په یو لوړ ټویټونو کې له طالبانو غوښتل چې ژر تر ژره د ښوونځي او پانتون دروازې او د ښځو پر مخ د کار کولو دروازې پرانیزي. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا پوخانی رئیس عبدالله هم تیر شپه په یو لوړ ټویټونو کې لیکلي دي چې په هیواد کې د شتو ستونزو د هواري لپاره اړینه ده چې د خلکو اساسي حقونو ته پاموشي، لکه د نجونو او ښځو لپاره د زده کړې او کار حق. بل پلو بیا د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن ډیکر ویلی دی دا او د هغې ټیم په نورو حکومتونو نړیوالو سازمانونو او خصوصي سکتور کې له نورو اړخونو سره د سولې او سوکاله افغانستان د تحقق ملاتړ کوي. د افغانستان چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي میرمن ډیکر د اختر په مناسبت د خپل پیغام کې د هغو زرګونو نارینه او ښځینه هم مننه کړې ده چې افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې مرسته کوي. او د بخمود د اوکراین پوز ویلي چې روسیې د سختو زیانونو د سره سره د اوکراین په ختیځ ښار بخمود خپل پوځي عملیات شدید کړی دی.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شه چاري نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړې، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شغله خیبر په لوګر ولایت کې شیدلې، شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړستلې او بل اخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان لړورو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما سیوالو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبي پښتونخوا ته، موږ مال ته ولاړو او لومړنی شوانځي عمل تاسو ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لې هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نو ورسته د چې ګرد جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو په همغه حواله بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه تکلو نو ورسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع که. په هلمند کې مو مغلومنه هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړی، ادبي هڅې له هغه ځای د یو مجلې چاپول وو. بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاو، او بیا وروسته سیمه ایزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پونځی شروع کړ، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر او تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل شته، له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو طب پونځی مو هم ورسره شروع کړ چې تر اتم سمستره ورسېده، او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پونځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه د عمل په څلورمه، نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړ.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست، او بیا تللي یاست کوټې ته وګرځې ځنګل، او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر وګرځې ځنګل تاثیر وکړي د هلمند؟
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. تبنو کوټه کې لویدل وسو، او بیا ګر جنگل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده، او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې، نو د لهجې تغیر ته بنه همغدستې مې تاثیر دي.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و، عمل تموم له ځینو دوستانو سره همغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوچ ته به راتلو، کوټه کې له لوی دوستانو سره، له شمرغه کوټه هم ښه شاعران او ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې عملته را شروع شوې، هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه، چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده، اخبار لا تقریبا 130 ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه، چې مجله ډېر بازار یې نه درلود، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول، غیز او ویډیوي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کار یې کاو، اما د نړیوال نه ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، چې زه هم ورته ورسېدم. 2011 کې فیسبوک را ډېر سو، یعنې انټرنیټ را ډېر سو، چې چاپي رسنۍ او حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه، اما غیزې رسنۍ او ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دوی شي ته زمینه نه وه مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و.
دا ماحول خو طبعا دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادمنیس فعالیتونه و، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه. وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنې په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې هم پکې قرباني شي، کاروبار هم پکې قرباني شي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني شي، نو تر دې کچې پورې راو پارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسی ته نږدې و، هر ورځ مړي، هر ورځ بد ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دی چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې آواز پورته کړو. او بیا چې آواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه به طبعاً یو لوری و، نو که له لوري به و بیا به ډېر مزاحمتونه نه و او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شدا به څنګه وي. دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ، نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوې څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږي، هغه محلي سیاسيونو، سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لورې هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لورې ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لورې نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و. چې په محل کې خو
فشار یا شک به و، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو، او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسئ، ډېرې صفا خبرې سره کړو. دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو، سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو، کلو بانډو ته، هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، او دا وهغه. او نور خو هغه دی، موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره هم، وروسته چې حرکت را لوی سو، خپل ولسمشر غني سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه وي، او دا پوښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخته ګرمۍ کې، د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بعد افغانستان سولیز لوري ته لاړه نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته. خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستی وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حد اقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، پاینده کې ایجاد نه شي، ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بعد مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګور چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسې طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسې خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسې لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا ده 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل سوی و، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو، بیرته خوشي کېدلو. داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې په طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه ومنلې.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه چاودنه و، خلک خوش سوي و، او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و، او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کله یو بهرنی دانه مانه پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې سیل کاوه، او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هره افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بعده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات و، ادرس یې نه و معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات و. دلته مدرسونه بیخي ډېر زیات ول، پراخ ول، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خدای یې واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته یې جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بېوزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سوله دار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سوی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای، بیا به دا مشکلات نه و.
تاسې چې په اوله کې د مساکله خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه و، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده. موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو. د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وا چې ونه لیدل چې را بغل مشتره به نهایي اول درجه صمیمیت او اول درجه خپل احترامات او ډول وړاندې کاوه او حمایت به کاوه. همدا به ویل چې اره مخته لاړ سیل دې جګړې نور خلاص وو، د بد وضعیت نور خلاص وو. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای وی نه کړ. نو نه پوهېږم هېڅ کې مشکل وو، دوی سم نه کړای شو په ټیم کې مشکل وو. طبعاً ځوان ټیم وو، د ځوانانو ټیم وو، البته احساساتي ځوانانو ټیم وو. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پړه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او تند هم کړي. خدای یو ځوان حرکت وو، بېخي ځوان حرکت وو، بېخي د نوو ځوانانو حرکت وو. نو هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي. که نه هغه اصلي اجندا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پلي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوي چې دا حرکت مو بې نتیجې وو، بې فائدې وو، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول وو، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و. نو هلته په متن خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې را زرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ. له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ. او بل د عدم تشدد دغه هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو برکې جنوبه تر شماله تر مزاره تګ او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه سوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو. له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کار ونه سو. دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، دا په ټوله کچه د هېواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله، چې بیرته احیا نهایت ډېر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمه ایزه کچه ډېر لوی مبارزې وشوې او تخمونه وکرل سو، چې دا بې فایدې هم نه دي او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې د مبارزې لاره به روانه پاتې د ملي مبارزې د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې چنه د تخمونو کرل سوی دی او تبن بزرگونیږي او خپل اوج ته ځان رسوي.
آیا دا حرکت هو سمسته او کنه سره و پاشل سو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته؟
ښه سره پاشل سوی خو نه دی، خدای چې په موجوده حکومت کې د طالبانو په حکومت کې تحرکاتو ته اجازه نسته او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه وروسته ده د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، که چیرې هغې هوکړې ته سره ورسېدله چې یاره بین الافغانی هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کیږي او جرګه به جوړیږي او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او که داسې یو اړخیز و او ټول شیونه نپی کېدله نو نپی به روانه یي. موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو، په خپلو خلکو سره به یو. فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا دی موږ د 40 کلنه تجربه لرو، ځینې مو په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس تاتن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوې او هغه تجزې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله، او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینهو ته احترام وشي، نارینهو ته احترام وشي، مکاتبو پوهنتونونو ته احترام وشي، ارزښتونو ته احترام وشي، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسې وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي، خو یو ډول عقدې حالت ته تللي دي او عقدې حالت له مخې یاد منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان او 2008 کې طالبان او 2006 یوشتم 2020 کې طالبان پرتله کې تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان سته، ملي خلک سته، په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي، هغه دي دعوت کوي، هغوی سره دي کښېني، د هغوی خبرې دي واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نشي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودي، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لوی جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول نورې دې دعوت کړي. ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دیم له ځان سره شریک کړي. ځکه
مننه کورم مده سلامت دې.